سلامونه وخت د غرمه دولس بجې سوینند خالي ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 19 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزه عبدالحق کاکړ هرکلی کوم. د فاټا اصلاحاتو پاړه د کېدونکې جرګې د پاړې د باړې د سنسو خلګو ستونزې د افغانستان پاړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه د روس او ترکیه د ولس مشرانو لیدنه او سرګندونی هغه څه دي چې تفصیلی په روانه غړي کې درکو. په دوه منی مای کې د نړۍ رنگونه 19 پروګرام درته لرو، خو په پیل کې به ګلایاس د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
جمعیت علماء اسلام د وفاقي حکومت لخوا منظور کړل شوی قبایلی اصلاحاتو پر ضد په پیښور کې لویه جرګه کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي په طالبانو غږ کړی چې سولې خبرو ته کښېني، او د روس او ترکیې ولسمشرانو د شام جګړې ختمولو لپاره د ګډو هڅو ژمنه کړې. نن په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام افی ګوند تر سوري لاندې یوه لویه قبایلي جرګه رابلل شوې ده چې پکې به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه خبرې کیږي. جرګې ته ګڼ شمېر قبایلي مشران، ملکان او قبایلي عالمان وربلل شوي دي چې د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن به پکې هم ګډون کوي. د جمعیت علماء اسلام افی مشرانو او د فاټا ګرین الاینس مشرانو مشال لډو ته ویلي چې په جرګه کې به د مستقبل تګلار جوړوي. یاد ګوند په دې رسو کې د وفاقي حکومت لخوا د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري رد کړې وه. د قبایلي میرمنو یوې ټولنې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هغه سیمو لپاره په اصلاحاتو کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. د فاټا ځوانانو د پیاوړتیا او پرمختګ په نامه ټولنې تیر مازیګر په پیښور پریس کلب کې یوه غونډه کړې. د غونډې وروسته د یادې ټولنې مشر مهرین اپریدی مشال رډي ته وویل
څنګه ډاکومېنټ ټو ګرو کوم چې ریفارم کمیټي یو ډاکومېنټ ورکړی دی، کوم چې هغه ریکمنډیشن ورکړی دی، پوره پر ریکمنډیشن په یو ځای کې د قبایلو د ښځو ذکر نشته. دا نه هغه د پارت ډیولپمنټ لپاره یا ډیولپمنټل پلان شته. نو مقصد دا دی چې د کوم چې قبایلو سیمو کې د کوم 10 سال ترانزیشن پیریډ دی کې د قبایلو سیمو خو لپاره ښه پیکیجز دی راشي.
د پاکستان وفاقي کابینې د مارچ په 2 منټه په اصولو توګه د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې ورسره سم به هغه سیمې د 5 کلونو په موده کې له ټولو خواو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي. چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ کې کمی راغلی دی. د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام ویان دی سینیټر عائشه رضا فاروق پرون مشال لري ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته نه دي راغلي، خو له خوسته راستان شوي قبایل یو چیلنج دی.
پچھلے سال صرف 2 کیسز پولیو وائرس کے فاٹا سے
د قبائلی سیمو د مشرانو زمون د پولیو د مخنیوي ډلو سره د کومک دا نتیجه ده چې تیر کال صرف 2 کیسونه د قبائلی سیمو نه راغلي دي. فاٹا کې د پولیو وائرس مخنیوي پاړه خواله راغلي دي. د پولیو د کیسونو رپورٹ پاړه نظام خوشوي دي.
دوی په خبرو کې داوا وکړه چې د روان کال تر مې میاش پورې به لټول هواده د پولیو وائرس پوره ختم کړل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وای په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره دغه هیواد غښتلې سیاسي او نړیوال مالی ملاتړ ته اړتیا لري. تا د میچي یاماموتو د خبره پر په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړه، او د افغانستان په موجوده امنیتي حالاتو یې اندېښنه هم ښودله.
The deteriorating security situation.
د افغانستان د خرابیدونکو امنیتي وضعیت په اړه لا هم ستره اندېښنه سته. د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د ټولې هڅې وسی باید په دغه هیواد کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنگیالیو د حضور په اړه هم خبردار اوسو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دا هم ویل چې د هیواد د ستونزو حل فوجي لار نه ده. نوموړي په طالبانو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو اترو ته کښېني. افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د پاکستان پر ضد رسمي شکایت وکړ. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود ثقیل پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د پاکستان فوج په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان پر ځمکني بشپړتیا تیرې کړې او زیاته کړه چې پاکستان په دې ترس کې سباندې 1300 ځلې پر سرحدي سیمو د توغندیو حملې کړې دي. نوموړی پاکستان د صادقانه همکارۍ او د ترهګرۍ پر ضد د جدي مبارزې په برخو کې په پاتې راتلو هم تورن کړ. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي مرستیال نبیل منیر د افغانستان تورونه بې بنسټه وبلل. امنیتی چارواکي وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ اړوند مامن درې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو بې پایلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت درې وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي موصول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال اړي ته ویل چې یاد برید تېره ورځ ناوخته ترسره شوی چې ټول وسلوال بهرنیان دي. دی وایي په برید کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د ګډو هڅو ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون د شام او عراق جګړې، اقتصادي توانایي څنګه کې همکاري او د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې وکړې. په دې موقع پوتین وویل دوی په فعاله توګه په نړۍ کې د بحرانونو د حل کولو لپاره کار کوي چې په لومړي سر کې یې د شام شخړه ده. نوموړي زیاته کړه چې په ټولو څنګه کې ډېرې موثره خبرې ترسره شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره پرون په لومړني ټلیفوني رابطه کې نوموړي ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې چې له اسرائیل سره د سولې خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویل چې ټرمپ محمود عباس ته ویلي باید له اسرائیل سره د سولې د تړون په اړه خبرې وکړي او امریکا به د دې موخې ترلاسه کولو لپاره دواړو خواوو سره نږدې همکاري هم وکړي. فلسطینیان د ټرمپ لخوا د اسرائیل وزیر اعظم د ملاتړ اندېښمن کړي دي. نتنیاهو د لومړیو نړیوالو مشرانو کې یو چې سپینې ماڼۍ ته ورغلی وو. او وروستۍ خبر فوزی او روغتیایي سرچینې وایي چې په یمن کې په یو مارکیټ کې د سعودي عرب په مشرۍ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه شل ملکیان او شپږ یاغیان وژل شوي دي. سرچینو پرون ویلي چې د سره سمندرګي د کوکا بندر سره حوثي یاغیان په نښه کړل شوي دي. د دوی په خبره یاغیان او په یو مارکیټ ته تښتېدلي وو چې پرې هوایي برید شوی دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبر نمول گل آیا زوار در پروانگڑی کی دجن نو رپورٹن تر سنگ دا مهم رپورٹن لرو. نن با په پېښور کې د فاټا استاتو پاړه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا یوه جرګه کې شي. خو بل خوا بیا د قبایلي سیمو ځینو ښځو ویلي په اصلاحاتو کې د ښځو ګټو ته پام نه دی سوی.
کومه یو سایت ته اعلان کول شو چې موږ بل زر لوي اخلو، موږ بل سایت دا اعلان کول شو چې موږ په قبایلو سیمو کې پر 5000 زرانه ټیچرانه برتیا نه کوو.
د خیبر ایجنسی به کور کلسوي زیاتره خلک ستانه سوي خو حالته ژوند وسنګتې
بو تکلیف دا سپاتول تکلیف ته د لارګي تکلیف د ټوله تکلیفونو کې کورونا نشته راي زړه بده د ټوله خاتمه دي.
تیر کال د اگست په اتمه نیټه په کوټه کې پر وکیلانو تر برید وروسته حکومت د هغو کورنیو ته یو کروڑ روپۍ مرستې ورکړې، خو هغه وژل سوي چې وکیلان نه و د هغو کورنیو ته لس لک روپۍ ورکړې چې اوس غواړي چې دوی سر دي هم هغه سیمې مرستې وسي لکه چې وکیلانو له کورنۍ سر دي. خو دلیل یې څه دی؟
زموږ ته دین مطلب پر مایزره کې ولې یو ځای دماکه وسو یو ځای شهیدان سلو چې موږ مون دغه برابر.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې سره اوسې. او سم د خبرونی د پال ریپورت. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله به نن په پېښور کې د فاټا اصلاحاتو په اړه یوه جرګه کوي چې پکې به د ګوند د پارلمان غړي او د قبایلي سیمو ځینې مشران ګډون کوي. دغه ګوند د مرکزي کابینې له لوري فاټا اصلاحاتي رپورت پر منځرېدو اعتراض لري او غوښتنه کوي چې په دې اړه دې د ریفرندم له لارې د خلکو خوښه معلومه کړل شي. تفصیل شبرجان راکوي.
دا د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن لري چې کوم د مرکزی حکومت لخوا د قبایلي سیمو چې کوم ریفارم یا اصلاحات اعلان شو او دا غرنګ د هغې په موزه مزه په صوبه کې خیبر پښتونخوا د زم کولو چې کوم اعلان شو د مرکزی حکومت لخوا د هغې په ضد باندې مولانا فضل الرحمن چې کوم دین اسلام اسلام فضل الرحمن ډله د هغې نن په پېښور کې سړي په صوبایي سیکټریټ کې یوه جرګه رابلې ده چې پکې د دوی د ویان تر مخه دې کې به د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن علاوه د دوی د ګوند د سینټ غړي د قومي سمنه غړي او دغه شان د صوبایي سمنه غړو نه علاوه د دوی چې کوم ملګري دي د قبایلي سیمو هغه مشران هغه ټول په دې کې ګډون کوي او د دوی چې کوم وړاندې نه غوښتنه و چې نه دار خیبر په صوبا کې زم نه کې شي او د دغه تل کې د ریفرند مو کې شي نه دی چې دوی په دې مرکزي حکومت دي ته تمه کوي چې په دغه ریفارمز اعلانولو او دوی به د هغه په ضد نن دا غونډه راوړي او د هغه وروسته بیا د خپل کندار نن کټ کړي غونډه کوي.
دا شبرجان کرتم د پاکستانی کابینې له لوري د فاټا راتلونکي آئینه او انتظامی حیثیت پاکله جوړ سوی اصلاحاتي رپورت منظوري ورکړل سوی. د ده خو په دې اړه لا هم بحثونه تاو دي. د فاټا شزینه فعالین وای په اصلاحاتو کې د شزو ګټو ته پاملرنه نه ده سوی. په دې لړ کې پرون په پېښور پریس کلب کې واغونډه جوړ سوی چې د مشال همکار غلام غوسم ورغلی و. راځي چې ریپورت ته غوښ.
د فاټا یوت امپاورمنت اینڈ ڈیولپمنٹ په نوم د مدنی ټولنې مشري مهرین اپریدی په پېښور پریس کلب کې د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو د اقتصادي ټولنیز او سیاسي پرمختګ په لړ کې دي قبایلي میرمنې په پام کې وساتلې شي. مهرین اپریدی وایي
ډاکومنټو ګورو کوم چې ریفورم کمیټي او ډاکومنټ ورکړی دی کوم چې غیر ریکمنډیشن ورکړی دی پوره پر ریکمنډیشن په یو ځای کې د قبایلو د ښځو ذکر نشته.
مدنی ټولنی یو بل پالا ناهید خان چې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لري مشال ریډیو سره په خبر اترو کې وایي چې د اصلاحاتو په بهیر کې دي د قبایلي میرمنو سره مشاوره وکړي شي.
موږ خپل د وختونه کو چې په اصلاحاتو کې دي زنانو ته د غوي غږ د باور دلشي چې دي څه وړي دي په خپل تعلیم تعلیمي ریفورمز کې څه وړي دي په صحت حواله سره چې کوم ریفورمز کوم پالیسیز به جوړ کی باغه کې زنانه چې کوم دي غوړي وړي تعلیم حواله سره څه وړي د غرنګ سیاسي توګه باندې چې کوم دي خپل ریپرزنټیشن څنګه وړي ځکه چې په سیاست کې هم د فاټا چې کوم دي هغه غي نمائندګي نشته د نېشنل اسمبلی کې شته دي بیا اوس د بی دغه خبر هم کوي چې بلدیاتي انتخابات به هم راځي نو کې کوم زنانو لپاره موږ غواړو چې درې دیش په صد چې کوم دي زنانو ته دي
د قبایلی سیمو د ځوانانو د اسمبلی سپیکر بشیر احمد وایي وفاقي کابینې چې د اصلاحاتو کومې سپارښتنې منظوري کړې دي په هغو کې د اف سی آر په ځای د ریواج اکټ خبره ده او که ریواج اکټ عملي کیږي نو میرمنو ته هم په قبایلي جرګو کې ځای ورکړی شي.
آیا چې کوم ریواج قانون تاسو جوړوي په ریواج قانون کې د زنانه د پر حیثیت دی خو جرګې کې زموږ د قبایلو دا یو رسم ریواج دی چې زنانه د نارینه په جرګه کې نه راځي نو آیا په زنانه د پر داسې یو نمائندګي شته چې هغه په دې لیول باندې هغوی ته په نمائندګي ورکړي هغوی په کې عیسو کې یا د هغوی په د کوم خویندې میندې زموږ هغه دي ځوانانې جینکې دي د غوی د تعلیم حقوق او د غوی د صحت حقوق او د غوی د نور د حقوق وی آیا د غوی پر اغشتا کني شه
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د قبایلی میرمنو په دې سیمینار کې د قبایلی سیمې وکیلانو او د اقلیتی ټولنو مشرانو هم ګډون وکړو او ټول خو په دې خبره ټینګار وکړو چې د قبایلی سیمې د اقتصادي سیاسي او ټولنیز پرمختګ لپاره ضروری ده چې د اصلاحاتو په بهیر کې د قبایلی میرمنو نظر هم شامل کړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهیروي.
پاکستان پیپلز ګوند او د جمعیت الاسلام فزرمان ډلې پرون په قومي اسمبلی کې د پوځي عدالتونو د جوړولو په اړه د وړاندې سوي قانون مخالفت کړی دی. قانون د واکمن مسلم ګوند غړي او د قانون وزیر سید حامد وړاندې کړی چې په 2015 کال کې د جوړ شوو پوځي عدالتونو موده د جنوري په میاشت کې ختمه شوې وه خو حکومت غواړي د عدالتونو وخت دوه کاله نور وغځوي. تفصیل به له اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د جمعې پورس په قومي اسمبلی کې د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد د پوځي عدالتونو د مودې غځولو لپاره 28م ايني ترمیم بل کال 2018 وړاندې کړو. په دې موقع د زاهد حامد وینا وه چې تیر د پوځي عدالتونو په دوه کال موده کې د یو شمېر وسلوالو پر ضد کاروایانې شوي او هغوی ته سزاګانې ورکړل شوي نو باید چې د هغه کارکردګۍ په رڼا کې دا بل منظور کړل شي او پوځي عدالتونه کار پیل کړي. د قومي اسمبلی غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د دې بل مخالفت وکړو او وی ویل تیر وختونو کې اکثر د ترهګری په نوم مدرسې په نخښ شوی، نو هیڅ یو داسې قانون نه دی پکار چې هغه امتیازی وي. د نوموړي په وینا باید چې داسې قانون راوستل شي چې د هر چا او د پاکستان د هر وګړي لپاره وي، نو په کوم حیثیت کې چې دا بل راغلی دا دوی ته نه دی منظور. د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی غړي عزرا فضل وویل چې په دې بل د دوی اندېښنې دي او دا بل د سیاسي ډلو او د شخصیاتو پر ضد کارول کېدی شي. دوی غواړي چې دا د یو کال لپاره وي او د دې د فیصلو پر ضد په سپریم کورټ او های کورټ کې اپیل کېدی شي. د کومې وروسته چې د قومي اسمبلی سپیکر دا بل یو وار بیا پارلیمان ته د نور غور لپاره ولېږلو. په پاکستان کې د دې بل په اړه د دفاعي او سیاسي چارو تجزیه کاران سوي مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریگیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه اوه
عدالتونه چې یو طرف ته وګوري تر ګرای ته وګوري او بل دا مرګونو ته وګوري بل دې توند تیزای ته وګوري نو دا غي خو یو ضرورت شته دې په دې چې زمونږ سیول عدالتونه ډیر زیات لودي ډیر زیات رفتار سلو دی بل طرف ته طریقې کاری ډیر سلو دی او بل طرف ته پکې د وکیلانو د ججانو پر کارم باندې او بل هغه نمونه چې انصاف ته نه ملاویږي پرې چې مقدمات د دې ججان کم دی او بل څه ججان دی هغه میریږي او په پاکستان کې خود زغه د پاره د غوا د پاره اړو سو پروټیکشن نشته دی نو که دغه ته وګورې نو بیا خو ضرورت شته دی او که بل طرف ته آیا دوی یو قانون داسې وسپاس کوي چې هغه کې دا د سوقم لري کې نو بیا ضرورت نشته.
همدارنګه چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د یو سیاسي چارو تجزیه کار سلیم احمد نه په دې حق لو پختل نو د هغه وینا وا
که تاسو د دې دوو کالو د پروګرس نه بعد چیزونه ته ګورئ نو هغه کې یعنی کفرت کې داشه جوړې دوه نو د دې مطلب دا و چې تاسو خپل عدالتي نظام چې هغه کمزور و نیپ ورکړی شو نیشنل الیکشن پلان په هغه کې دا وی چې موږ به جوډیشل سیستم ریفارم کوو. هغه ریفارم سی دي هغه تر اوسه پوری نه دي شوی او جوډیشل سیستم هم په هغه ځای دی نو بیا د دې فائدہ څه وشو په کار خدا وا که تاسو دا خبره منلې چې موږ عدالتي نظام کمزور دی دوه کال لپاره موږ یو دا نظام راولو او بیا به د دې نه رسو چې خپل موږ به ریفارم وکړو زموږ دا طرف به ټیک شي نو هغه ختم شي نو خیر دی. د دې مطلب دا دی چې که سبا بیا ضرورت کېږي نو تاسو بیا ملټری کوډس راولئ.
د یادونې ده په کال 2014 کې د دسمبر په میاشت کې په پېښور آرمی پبلک اسکول د حملې وروسته په 1 جنوري کال 2015 کې د قومي اکشن پلان تر لاندې د یو وشتم ايني ترمیم په منځوري دوه ټول پاکستان کې نه پوزي عدالتونه جوړ کړی شو چې د روان کال د جنوري په 1 نیټه یې مده سرتا ورسېدا. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی م بجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروې
پدرینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم 500 بجو.
او اوس هم یو بل رپورټ ترازو غدا چې تیر کال د اگست په 8 نیټه په کوټه کې پر وکیلانو په سوی برید کې تر 80 زیات کسان وچل سوي چې په کې تر 55 زیات وکیلانو حکومت وکیلانو کورنۍ ته د نورو مراتو ترڅنګ د مړي پر سر 1 کروڑ روپۍ ورکړې وې خو نورو وچل سوو کسانو کورنۍ ته د مړي پر سر یوازې 10 لک روپۍ ورکړې وې. خو دغه خلک اوس غوښتنه کوي چې دوی ته د هغو مړي مارات او مرستې ورکړل شي لکه چې د وکیلانو کورنۍ ته ورکړل شوي وې. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
تیر کال د اگست په 8 نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې د وژل سو عادي وګړو خپلوان غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان حکومت دی و دوی ته هم دومره مرستې ورکړي لکه چې د وکیلانو د کورنۍ سره یې کړې دي. د خبره د پښین کلي کلبرا اوسېدونکي محمد قاسم او مشال ریډو ته وکړه.
وکلا برادری سره وسوله په هغه واقعیا کې زما ورور اسماعیل هم شهید شو. کوم چې د سرکار د طرفه نه د ګورمنټ صوبای ګورمنټ طرفه چې کوم موضوع اعلان سوله یو کروڑ روپۍ اور یو نوکری د شیدان او بچان ته فری تعلیم نو لیازه د مرسره هغه یو شی نه دی سو مجدا ویل غواړو چې د مرسره دی هغه کم سی وکیلان ته کم ورکول سلوک پی سی دی کفری تعلیم دی کپلاټ دی ک نوکری دا هغه شی دی مشتم راکول سی ور خاص کر مجدا وکاله برادر صدا خواست کو چې په دې کې د مشت سات راک
په دې اړه د کلی اجی او دلاجان استوګن محمد اسلم راته زیات کړه.
ګورنمنت کم مایزا ور کړیو د ګردو وکیلان د یو کروڑ وې د سی
دین دے 10 لاکھ روپیے ایشے دے پردیہ بانی زدہ گورنمنٹ او دا وکلا برادران سے اپیل کوما چزمر دین مطلب پرما ازرا کی ولی یو زے دماکا وس و یو زے شیدان سلو چمج من دا غو برابر زما زوی چو دا غو د 22 کالو طالب علم په سبق سراغلو کاپی او کلام پلاس کیو
پدیس رس کم چکل دا بلوچستان دا پلاننگ او پرمختیا دا وزیر ڈاکٹر حامد خان اسگزی سره تماس ونی وی نو اغه ول چې دا حکومت سره دا وخت لوی مالی توان نسته
چیزمش دا حکومت کم نظر دی چیزمش نظر خبر ٹارگیٹ وکیلان چیزمش سرمایه چیزمش پر شارک باندې چیزمش پر عزت باندې چیزمش پر هر خلق باندې چې هغه په مستقبل کې چیزمش عدلیه به سمبالول لدغه په ډیر نه تر سیخ لاس کوشش مش دا وکي چې د دوی علاج مفت وکړو څه کومه کو هغه مش ورکړي اس نے دون وس حکومت نہ لے رہی چی دغ اہمیت وہ بولے یا دون وسائل نست چوئے کو کنے پکار دی چمی چمشت خدای وسائل را کی انشاءاللہ وہ بھی
تیرے ونی ورد چی تیر کال دا اگست پا آتما نیٹا دا کوئٹ پا زان مرگی برید کی دا پنجی پنجوس وکیلانو او دو خبریالانو پا گردون دا ویاو سخ زیاد کسان وزل سوی وو روس دا حکومات دا وکیلان دا کورنی لپارا یو یو کروڑ روپی او دا عدی وگرو دا کورنی لپارا یا لس لس لکر روپی ارکولو اعلان کرده وو ایوب ترین مشال ریڈیو کوئٹ
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د پاکستان د وزارت اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام ویاند سنیټر عائشه رضا فاروق وای د پاکستان حکومت د پولیو وایرس ختمولو هدف تر روان کال می میاشت ټاکلی دی د هله شوده چې په دې موده کې به وایرس له هیواده ختم شي د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان ورسره ځانګړې خبري کړي او په سر کې له سنیټر عائشه رضا فاروق پوښتنه دي چې په قبایلي سیمو کې د پولیو د کمپاین پر مهال دوی سره د هغه ځای خلک څومره مرسته کوي د هغې جواب
د قبایلی سیمو د مشرانو زموږ د پولیو د مخنیوي ډلو سره د کومک دا نتیجه ده چې تیر کال صرف 2 کیسونه د قبایلی سیمو نه راغلي دي فاټا کې د پولیو وایرس مخنیوي په اړه خواله راغلی دی د پولیو د کیسونو رپورټ په اړه نظام خوش شوی دی خو دې سره سره قبایلی سیمو نه خلک پکړ شوي وو او د افغانستان نه چې کوم زموږ کډوال واپس راځي نو هغه موږ لپاره یو چیلنج او خطر دی د دې قوت مدافعت هم کم دی زموږ به کوشش وي چې پولیو وایرس لپاره د دې قوت مدافعت
طرح سے ان کی امیونٹی بھی بڑھا سکے
نړیوال د پولیو د مخنیوي پروگرام چې دی هغه د پاکستان د پولیو مخنیوي هلو ځلو سره تړل شوی دی د پاکستان حکومت د پولیو مخنیوي لپاره څه اقدامات وچت کړی دي او هدف مترکل پر ټاکلی دی
پاکستان هماری قوم هماره هیلث ورکرز
پاکستان زموږ قوم د صحت لپاره کار کوي او حکومت د پولیو د مخنیوي لپاره څنګه دی سره کار کوي حکومت پولیو د ختمولو په اړه ملکی د امیر روغتیا ایمرجنسی ګرځولې موږ پر اعتماد یو او پر امید یو چې د روان کال د پولیو د وایرس چې کوم لک فعال مرحله ده هغه به په مې میاشت کې ختميږي نو تر هغه پورې هر میاشت به موږ ماشومان ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکو او کوشش کوو چې د 15 کال نه کم عمر ماشومان پورې ورسیږو او څاڅکي ورکو نو هیله کوو چې تر هغه پورې به د پولیو د وایرس ولیدل ودرو خدا کافی نه ده ځکه چې د دې نه پس پاکستان له بدرې کال پورې د پولیو د وایرس نه پاکېدل وی نو هله به چرته موږ ته د پولیو نه پاک ملک ګرځولو سنت
پولیو فری سٹیٹس کی سرٹیفیکیشن ہو پائے گی
ولی سینی خلق اس ہم دا فکر کوي چې د پولیو ساس کی ماشومان ته ورکول نامناسب دي تاسو په دې لړ کې څه حل ځلې کوي
دیکھیں یہ بہت غلط تاثر ہے
گوری د پولیو پاڑا زمین پر ملک کے ڈیر غلط تاثر دے او غلط سے میانی دی د پولیو ویکسین پر مکمل توگا محفوظ ویکسین دے ٹول نڑے کی لس ملی نما شمان تا دا ویکسین ورکر شوی دی او ہم دی لوا جی پیزن لس ملی نما شمان چی حقا با مازوری دل حقوی بچ کر شوی دی او کدا نوے استعمال شوی گو پر نڑیوال کچ بتا ستا پیزن لس ملی نکی سونا پر نظر رات لائے ہم دا ویکسین دی چی نور اسلامی ملکون او دا دی استعمال اکڑو او دا دی خاتمہ اکڑا
استعمال کر کے پولیو کا خاتمہ کیا ہے
پاکستان سیاسی گندنا پدی لڑکی صبر خاص تے چے پولیو مخنیوی دا پار کوشش نہ اوکڑی
دیکھیں میں یہ بہت خوشی سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی
گوری زبا یو خبر اڑے پ خوشالے شری کول غوان چے زمون ملک سیاسی گندنا پ مختلف معاملو اتفاق نہ کوی خو پولیو یو ودا سے معاملہ دا چے پدی ٹو سیاسی گندنا یو موقف لری او دا اتفاق ہم یو بنیادی وجہ دا چے پتی رس مدے کی پ پولیو مخنیوی کی کامیابی قتل شوی دا
اتنی کامیابی دیکھی گئی ہے
دانی منڑے غاگ
ہم زمانہ کالے وا وقت ہم زمانہ سامان و ہم میرا نظام کا جو بے جو دا اتاو میا تا
کی کو ما تیر شو نو ما او تے زما پرن میں دے چتو میں بھی کنا پکار دا جدا رانا تا رہو تا پشپ کے پاتے شو
پ اونی زخبرونا د نیم نڑے غگ کے د پختنو میرمنو لپاره د کارکون کو تنظیمون حال او پر ټولن ای د اغیز پاړه معلومات ترکو
مو نو سوچ ورکو نو فکر ورکو کی کمی د تسلیه دا پاره کی کدی پر مختص دا پاره دوری اگې ګل خزان تر شان کی
سمرا
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلای شي
د خبر ایجنسی په باړه او تیرا میدان کې یو اوښته موده پس د حکومت واکمنی بحال سوی او زیاتره کورون به کور کړل سوی خلک ستانه سوی خو شکایت کوي چې لا هم د دوی مشکلات کم سوی نه دي دوی کورونا او کورونا او پټي او سوال ورلن کړی دی او د ژوند بنیادی اسانتیا او زخم محروم دي له دوی سره د مشال خبريال فرحه چنواری خبري کړي او دا ریپورت را لښلې دي
د خیبر جنسی د باډي او تیرا میدان کډوال وای چې وګدم د پس خپل سیمو ته راستانه شوی خو د دوی د بیا به حالې لپاره پورته کړی شوی ګامونه ناکافي دي دوی وای چې په خوای حالت ډیر خو خو جګړو او پوزي عملیاتو نه پس ډیر زپل شوی دي د باډي ملک دین خیل یو تن رحیم ګول پر دای مشال ریډیو ته وای
نرس گود د چاشتا نه پس نو نه چکم واغم داسې ولدای پلو اسپاتالونم څه تنظیم نشته او چکم د یت قسم څه داسې وس داسې کور نه شوی و دې سره کړی دی باز هغه و دو پتا ما یو خو کور نه شوی نه مکمل نو 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 که باز دا تکلیف ده چې هر څه تکلیف ده او بو تکلیف ده د اسپاتال تکلیف ده د لارګي تکلیف ده ټول تکلیف نه تکلیف نه کې کورونا نشته دی زړې بو دې ټول خاتمې دي
د تیرا میدان خالد پردی وای
نه بجدیم نه زام شته نه د سکولونو چکم نه تنظیم شته نه نور چکم نه سہولت شته پښو او بس را چکم نه دا تکلیفونه سرم سال دی او غټ غټ کورونه یو غټ غټ حجری یا چکم نه ورانې شو نو هیڅ پتن لګی چې چا ورانې کړ بس را چکم نه بس سب طالبان او بس هغه کپون شنو
د تیرا میدان یو بل تن صلاح الدین پر دی وای چې سمو د وړاندې ورلا وسلوالو کورونه وسوزول او اوس د ډیرو مشکلات سره مخ دی
ټول په نومه باندې تصویر تحریک ولا رغلی و پښول او یو با جګړه سٹارټ کړل او بس مونږ پر وخت کلو متاثرین کلو
روان دی او په دې لړکی با د خیبر پختونخوا گورنر سره رابطه کوو چې دې ته پام وکاو دغه کارونه زر سرته ورسی
په مزه مزه روان دی دا سیمه موږ نشو ویلای چې بالکل 100% روان دی خو څه نس موږ امیدونه شته دی او کار روان شوی دی خو ډیر سلو روان دی نو موږ د پر زور د موجوده گورنر سیب نام دا مطالبه کوو چې را په فوري تور باندې را بده باندې ضروری اکشن واخلي چې دا کم خلکو چې وغوله مشکلات وغه موږ پر رسیدلی دی باقاعده دی غو په هغه کې موږ منډا والی راغو خبره مونږ مخکې رسولی را غولم اویزه ملاو شوی دی او مم داسې کڅوکوی و غولم اویزه نی ملاو شوی او مال راشی یا امینه سیب راشی بالکل به مونږ سره ولاړو غولم مخکې
امنیتی چارواکی وایي چې د خیبر جنسای په بڑاو تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د 2009 نه تر 2015 پورې پوځي عملیات وشول او دغه سیمه اوس د وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي او بې کور شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم 12 بجې کېدونکې دي. ګلایز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. نن په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند تر سوري لاندې یو لوی قبایلي جرګه رابلل شوې ده چې په کې به د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه خبرې کیږي. یاد ګوند په دې رسو کې د وفاقي حکومت لخوا د قبایلي سیمو اصلاحات منظوري رد کړې وه. د قبایلي میرمنو یوې ټولنې پرون له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د هغه سیمو لپاره په اصلاحاتو کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي. د فاټا ځوانانو د پیاوړتیا او پرمختګ په نامه ټولنې تیر مازدیګر په پېښور پریس کلب کې یو غونډه کړې. چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ کې کمی راغلی دی. دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام بیان دی. سنیټری عائشه رضا فاروق پرون مشال اډو ته کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره دغه هیواد غښتلي سیاسي او نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري. تا دا میچي یا ماموت دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړه. بلخوا افغانستان د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پرون د پاکستان پر ضد رسمي شکایت وکړ، خو پاکستان د افغانستان دغه تورونه بے بنسټه بللی دي. امنیتی چارواکي وایي چې د ننګرهار پاچین ولسوالۍ اړوند مامن دره سیمه کې د بهرنیو ځواکونو بے پایلټ الوتکې په برید کې د اسلامي دولت درې وسلوال وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په شام کې د جګړې ختمولو لپاره د ګډو هڅو ژمنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فلسطین ولسمشر محمود عباس سره پرون په لومړني ټلیفوني رابطه کې نوموړي ته د سپینې ماڼۍ د دورې بلنه ورکړې چې له اسرائیل سره د سولې خبرې وکړي. او د یمن فوزي او روغتیایي سرچینې وایي چې د دې هواد په یو مارکیټ کې د سعودي عرب په مشرۍ په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه شل ملکیان او شپږ یاغیان وژل شوي دي. له ګلایزم د خبرونو لنډیز واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن احمد الله کتنه کوي.
اکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د زیارت په ورځ د کور کمانډرانو کانفرنس وشو چې په کې د فوجي مشر وینا وه چې په ټول ملک کې رد الفساد اپریشن د یو خاص نسل، فرقې او یا یو ګروپ پر ضد نه بلکې د وسلوالو پر ضد روان دی. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د وسلوالو په ضد شروع کړی شوی رد الفساد اپریشن د قومي اکشن پلان برخه ده. فوج دې لړکې خپلې ذمہواریاں ترسره کوي، نو حکومت او سیاسي ګوندونو له هم کار دی چې ملک نه د ترهګرۍ خاتمه لړکې د خپل کردار په خشان ولوبوي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت د نظر نشي وسته کېده چې وسلوال د ملک او د امن دښمنان دي او دا د یو نسل، فرقې او یا د ایوې ډلې سره تړل صحیح خبره نه ده. نو د لسانیت او قومیت نه پرته ټولو سیاسي ګوندونو لا په ګډه سره د ترهګرۍ د خاتمه لپاره یو ایجنډا جوړول پکار دي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې کور کمانډرانو کانفرنس کې د امنیتی صورتحال په شمول په یو شمیر مهمو چارو هم غور وکړی شو. ورسپانه لیکي چې په تیرو دوو کلونو کې د حکومت او فوج د کوششونو له کبله په ملک کې د وسلوالو په حملو کې تر ډیره حده کمی راغلی و چې ورسره په ملکی معیشت کې هم بهتری په نظر راتلله، خو تیره میاشت پر لپسې حملو له وجې په پاکستان کې یو وار بیا ویره طرحه زیاته شوې ده. نو که حکومت د قومي اکشن پلان په ټولو شل نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد وکړي، نو ورسره به نه صرف د ملک نه د ترهګ غری خاتمه وشي بلکې حالات به ورسره هم خشي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د یو ملک د پارلمان غړي د ټول قام لپاره د تقلید وړ وي او عام خلک او خصوصا ځوان کول د دوی نه ادب او اخلاق زده کوي او دا شان یو ښه معاشره جوړیږي. خو تیر زیارت په ورځ د پاکستان پارلمان دننه او بهر د مسلم لیگ نون او پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ چې څه هم وشو، نو هغه ډیر د افسوس وړ و. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې وهل ټکول او غیر غیر اخلاقی ټکی استعمالول زیات شوی دی چې د ګوندونو مشران کله دا قسمه خبرې شروع کړي نو عام خلک او خصوصا ځوان کول به ترې څه زده کوي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې د پارلمان منتخبو غړو او د ګوندونو مشرانو له پکار دي چې د غیر اخلاقی او غیر پارلماني خبرو نه دی ډډه وکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکونومیست مجلې لیکلي چې په پاکستان کې د نړیوال کرکټ لوبغاړو د سوپر لیګ فاینل لوبه کې برخه اخیستل او انتظامی اصلاحات د استحکام نښه دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي چې د امریکایي پوځي چارواکو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې ګل آیاس وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې لیکلي چې په پاکستان کې اته کاله وړاندې د سریلنکا په کرکټ لوبډلې د ترهګرو برید وروستو یوه نړیواله لوبه هم نه وه شوې. په هغه هیواد کې د کرکټ مینوال ډیر زیات دي او له اتو کالو راهیسې د کرکټ نړیوالو لوبو څخه محرومه پاتې وو. خو د مجلې په خبره د مارچ په 15 نیټه په لاهور ښار کې د پاکستان سوپر لیګ فاینل لوبه په هغه ښار کې وشوه چې پکې اته کاله وړاندې په نړیوالو لوبغاړو برید شوی وو. په هغه لوبه کې زیاترو بهرنیو لوبغاړو هم برخه اخیستې وه. مجلې لیکي چې د امنیتي ګواښونو له وجې د سوپر لیگ ټول لوبي په متحده عرب اماراتو کې شوې وي. د دې ترڅنګ پاکستان د 2001 کال وروسته په لومړي وار په سواد کې نړیوال سکینګ مقابله هم وکړي. د سواد په مالم جبه کې نړیوال لوبي نقاط سره د هغه هیواد بګړو ته د خوشحالۍ یو موقع په لاس ورغلي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي چې د امریکا د فوج یو لوړ پوری چارواکي په افغانستان کې د خپل ځواکونو د زیاتولو غوښتنه کړي. د فوج مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ویټل د امریکا د سینټ یوې کمیټې ته ویلي چې د افغانستان د جګړې اوسنۍ حالت ماتولو لپاره نورو سرتیرو ته اړتیا ده. دی وای د افغانستان په اړه پر نوې ستراتیژي کار کوي. د نوموړي په خبره په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد جنگ لپاره نورو امریکایي ځواکونو لیږلو لپاره دروازې خلاصې پکار دي. مجلې لیکلي چې په موجوده حالاتو کې له هوایي بریدونو او نورو ځواکونو لیږلو نه دا خبره معلومیږي چې ترامپ اداره د اسلامي دولت وسلوال ډلې او القاعده شبکې پر ضد عملیات توندول غواړي او د هغه ډلو نه علاقې آزادول غواړي چې له ډېرې مودې راهیسې نیولې دي. فارن پالیسي مجلې لیکلي چې فوزی عملیاتو کې پراخوالی د ترامپ د کمپاین د ژمنو برعکس دی، ځکه چې نوموړي د ملت جوړونې او په بهرنیو مشنونو کې د کموالي خبره کړې وه. خو په دې خبره یې ټینګار کاوه چې اسلامي دولت او نورو وسلوالو ډلو ته به ماتې ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د روس ولسمشر خپل ترکی سیال سره د روس او ترکی ترمنځ د دوارخیز اړیکو د پرمختګ خبر ورکړی. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردغان هجمنه کړی چې د شام د شخړې په حل کې به په ګډه همکاري کوي. په ماسکو کې پرون دواړو مشرانو د شام او عراق پر شخړو او په خپلو کې پر اقتصادي همکاري او ترګري پر وړاندې مبارزه باندې خبرې وکړې. د مشال ډو د خبر مرکز څنګه ریپورت جوړ کړی تفصیل سلامت صالح دروروي.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سوریې پر شخړې په خپلو کې د اقتصادي او تجارتي اړیکو پر پراختیا او د تروریزم په وړاندې پر مبارزه بحث وکړ. د روسیې ولسمشر وویل موږ په نړۍ کې د سختو بحرانونو د حل په اړه فعاله هڅه کوو تر هر څه مخکې په سوریه کې. ولادیمیر پوتین زیاته کړه په سوریه کې د دوی د هڅو له کبله تاوتریخوالی کم شوی دی. د روسیې، ترکیې او ایران د همغږو سویو اقداماتو له کبله په سوریه کې لنډمهاله اوربند په عمومي توګه رعایت شوی دی. د تاوتریخوالي اندازه د پام وړ راکمه شوې ده. موږ له خپلو ترکیې متحدانو سره موافقه وکړه چې د تروریستي ډلو په لومړي ګام کې د داعش پر ضد په روانه مبارزه کې فعالې همکاري ته ادامه ورکړو. مسکو ته د اردغان سفر ته له کرملین سره د اردغان د اړیکو د غښتلتیا د یوه فرصت په سترګه کتل کیږي. په وروستیو کې له لویدیځ سره د ترکیې اړیکې خړې پړې سوې دي، خو د سیمه ییزو سیالانو روسیې او ترکیې اړیکې په تیرو دوو کلونو کې له لوړو ژورو سره مخامخې سوې دي. ترکیه او روسیه د سوریې په جګړه کې د مختلفو جهتونو ملاتړ کوي. دغه اړیکې وروسته له هغې لا پسې ترنګلې سوې چې د 2015 میلادي کال په نومبر میاشت کې د ترکیې جټ الوتکو د سوریې سرحد ته نږدې یوه روسۍ جنگي الوتکه وویشتله. تر هغې پیښې څو اونۍ مخکې روسیې په سوریه کې د هوایي حملو کمپاین پیل کړ چې هدف یې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو په نښه کول ګڼل سوي دي. د ترکیې ولسمشر ویلي چې په روسیې او ترکیه کې د انرژي د ځینو پروژو پر عملي کولو هم خبري وکړي. رجب طیب اردوغان ګډ کانفرنس ته وویل پورستوی کی موږ د انرژي په نړیواله کنګره کې سره یو ځای وو. دا کنګره ډیر اغیزناک وه، په ځنګړي ډول زموږ د تماسونو او د انرژي په ډګر کې زموږ همکاري ډیر اهمیت لري. د ترکیه او روسي رسنیو د راپور له مخې دواړو مشرانو له روسیې څخه د میزایلو د اس 400 ډوله د هوایي دفاع سیستم د رانیولو پر مسله هم بحث کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ملاقات کې ویلي دي چې په شام کې د ایران د جنګیالیو سلاکارانو موجودګي په سیمه کې د امنیت په ځای کولو د هڅو لاره نیسي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت جوړ کړی چې شاهین بنیرای تفصیل وړاندې کوي.
اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو روسی ولسمشر ته ویلي دي چې ترسو په شام کې د ایران ځواکونه او سلاکاران موجود وي دغلته امنیت نشي په ځای کېدی. د روانې میاشتې په نهمه نیټه د اسرائیلی وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو ویډیو کې نوموړي ویلي د روسی ولسمشر سره یې د ایران په موضوع تفصیلي خبرې کړې دي او دا یې ورته سپینه کړې ده چې په شام کې د سولې لوزنامه ځکه نشي کېدی چې ایران د اسرائیل د بربادولو اراده لري. د وزیر اعظم د دفتره دا ویډیو وروسته له هغې خپره شوه کله چې روسي ولسمشر د ایران په اړه د اسرائیلي وزیر اعظم فکرمندي د تیرو وختونو یوه خبره وګڼله. ولسمشر پوتین اسرائیلي وزیر اعظم ته ویلي چې اوس موږ په یوه بدله نړۍ کې ژوند کوو او باید د تیرو وختونو په ځای د نن خبره وکړو. په منځني ختیځ کې ایران نه یوازې د اسرائیل لوی مخالف هیواد دی، بلکې د سنی باغیانو پر ضد د شام د ولسمشر بشر الاسد یو کلک ملګری هم دی. تهران بشر الاسد له ځواکونه او پوځي سلاکاران ورکړي دي په کومو کې چې ډېر په روانه جګړه کې وژل شوي دي. د حزب الله ډله هم د ولسمشر اسد مرسته کوي. حزب الله د ایران په مرسته خپل فعالیتونه پر مخ وړي. امریکا او اسرائیل دواړه حزب الله ډلې ته د یوې ترهګرې ډلې په نظر ګوري. روسیا د شام او ایران دواړو اتحادی هیواد دی او په شام کې د امن پر ځای کولو لپاره ورته د یو توازن راوستونکي قوت په توګه کتل کیږي. ملګری ملتونه د شام د سولې خبرې پر مخ وړي. په پام کې دا چې د دې خبرو اترو وروستۍ دور به په جنیوا کې د روانې میاشتې په پای کې وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره دغه هیواد غښتلي سیاسي او نړیوال مالي ملاتړ ته ضرورت لري. تادا میچی یاما موتو دا خبری پروند په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې کړي. هغه زیاته کړه د افغانستان د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه ژوره اندېښنه لري. سالیو متسالی ته بغوښتو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې غونډه د افغانستان پر وضعیت بحث ته ځانګړې شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د غونډې په پیل کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل. په دغه هیواد کې د جمعې پر مهال هم وسلوالې نشتې روانې وې. تادا میچی یاماموتو زیاته کړه د هغو راپورونو په اړه سخت اندېښمن دی چې له مخې یې په افغانستان کې ښایي د پسرلي په موسم کې هم جګړه په شدت دوام ومومي.
د
افغانستان د خرابیدونکي امنیتي وضعیت په اړه لا هم ستره اندېښنه سته. د ژمي له سړو میاشتو سره سره د 2010 میلادي کال په لومړیو کې وسلوالو جګړو بېلې دي چې کمی سي ادامه ومونده. زه د هغو راپورونو په اړه سخت اندېښنه لرم چې پکې ویل سوي په راتلونکي پسرلي کې به هم جګړې په شدت ادامه ولري. د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره دې ټولې هڅې وسي. باید په دغه هیواد کې د داعش په ګډون د بهرنیو جنګیالیو د حضور په اړه هم خبردار اوسو. د زیاته کړه د افغانستان د امنیتي ګواښونو له منځه وړلو او اقتصادي ودې لپاره کابل غښتلي سیاسي او نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې د تیر میلادي کال ملکي تلفاتو ته اشاره وکړه او د ملکیانو پر خوندیتوب یې ټینګار وکړ. تادا میچی یاماموتو زیاته کړه د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابوالی د دې سبب سوی چې په 2018 میلادي کال د داخلي بې ځایه سو کسانو شمیر ډیر زیات سي. د دې پوینا تیر میلادي کال ځباندی 1500 زره افغانان بې ځای سوي دي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د امنیت شورا په پرونی غونډه کې له پاکستانه شکایت وکړ. محمود سایقل ویل د پاکستان پوځیانو په تیرو دو میاشتو کې په لسګونو وارې د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا تیری کړی او ډیورند کرښې ته څیرمه د افغانستان پر ختیځو سیمو څه باندې 1300 وارې د درنو وسلو ډزې کړې دي. ښاغلی سایقل،
له جنوري میاشتې تر ننه مو د پاکستان د پوځي ځواکونو لخوا د افغانستان پر قلمرو د سرغړونو 950 موارد چې درې وارې زموږ له فضايي حریم څخه سرغړونې هم پکې شامل دي ثبت کړي دي. له پولي هاخوا مو د توپونو 1315 اویا ډزې هم ثبت کړي چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سړې ژمي په نیمایي کې له کابله په ختیځو ولایتونو کې 450 کورنۍ بې ځای سوي او ځنګلونو مو اور اخیستی دی. ښاغلی سایقل په خپلو خبرو کې پاکستان له افغانستان سره د صادقانه همکاري په نه کولو تورن کړ. دوی وویل چې اسلام آباد د ټوریزم او سختریزو وسلولو په وړاندې هم جدي مبارزه نه کوي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي مرستیال نبیل منیر پر پاکستان لګیدلي تورونه رد کړل. هغه بی بنسټه تورونه چې نن سهار د افغانستان د استازي لخوا ولګول سول ردوو. غوره به دا وي د دې پر ځای چې د افغانستان حکومت خپل داخلي مشکلات پر نورو ورتپي، خپلو پراخو لانجو ته دې خپله حل لاره پیدا کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې د سولې په پروسه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. دو ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ پر زیاتېدو اندېښمن دی او غواړي چې دغه لانجه د خبرو له لارې حل سي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
او سم له دې سره خبري برخه د دې غړي پای ته رسیدله. د ژوند سره سم اونیز پروګرام د نړۍ رنگونه درته وړاندې کوو. د نړۍ رنگونه تاسو ته ګلایاسي جوړ کړی د مخکیم تاسو اوریدلې دي او سم یو سی یو ځل بیا دراوړو.
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه و منې. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د فلکیاتو کارپوهانو د ازمکه په شان د وو سیارو مندرو دا وکړي چې د یو سپوږمۍ ګیر چاپیر چکر لګوي. محققین وایي چې په هغه وو سیارو کې مایا اوبو د موجودګۍ امکانات موجود دي. خو دغه سیارو ترکیه په نورو خاصیتونو ده. د کارپوهانو تر مخه په هغه وو سیارو کې درې د خلا په داس ځای کې دي چې جون اثراتو امکانات له نورو زینونه زیات دي. په نیچر نوبي مجلې کې خپور شوی مقاله تر مخه ستوري ټرپټسک 1 له ځمکې نه سلبیخ کاله په مسافت کې پرته ده. دغه سیارې د ناسا سپیټر سپیس ټیلیسکوپ او نورو سارونکو موندلې ده. د مقالې لیکوال او د بلجیم په هنتون مایکل گرین وایټ چې دغه اوبو واړه سیارې له یو بل سره ډېرې نږدې دي. د دې په خبره په هغه سیارو کې د اوبو او د جون اثراتو موجودګي ممکنه ده. په دې کې ځینې د اوسېدو قابل هم دي. یو بل کارپو او د پوهنتون ډاکټر ټیرایډ وای چې له نورو سیارو سره دا موازنه وکړل شي نو کېدی شي چې دغه سیارې د اوسېدو قابل وي. د دوی په خبره دا به ډېره مایوسکن خبره وي که چېرې په کائنات کې د ځمکې نه علاوه په نورو سیارو کې د ژوند اثرات نه وي. د فلکیاتو کارپوهانو په خبره د دغه سیارو مشاهده له ټیلیسکوپ له لارې کېدلی شي. د امریکا یو شخصي خلایي کمپنی سپیس ایکس اعلان کړی چې دوه کسانو د سپوږمۍ چکر وهلو لپاره پیسې ورکړي دي. د سپیس ایکس کمپنی مشر ایلن مسک وایي چې د دې مشن لپاره د 2013 کال پورې منصوبه جوړه کړل شوې ده او د سپوږمۍ سیلګرو ورته پیشګي پیسې هم ورکړي دي. دوی په خبره دې سفر سره به 15 کاله وروسته انسان سپوږمۍ ته سفر وکړي. د هغه دوه کسانو نمونه نه دي څرګند شوي چې د سپوږمۍ چکر وهلو لپاره یې پیسې ورکړي دي. د دې خلایي سفر لپاره په تجرباتي توګه الوتبه د روان کال اخر کې شروع کیږي. ایلن
ماسک وای د امریکا خلای ادارې ناسا په مرسته دا منصوبه ممکن شوه. دی وای دغه دوړه کسان به د نظام شمسی کې ډېر پتوندي سره سفر وکړي چې د دې نه وړاندې هیڅ چانه دی کړي. د سپیس ایکس کمپنی مشر وای چې د خلای سفر کې خطرونو کمولو کوشش به هم کوي. هغه کسانو جسمانی تربیت او جاج اخستو کار به د روان کال تر اخره پورې شروع شي. تاسو ویل کیږي چې دا میشن به د 2013 کال په نمای کې روان شي. په دې سفر کې به سیلګری د سپوږمۍ ګیر چاپیر چکر وهي خو په سپوږمۍ باندې کوزیږي. امریکا د 1970 کال وروسته سپوږمۍ ته سور مزلې نه دی لیږلې. محققین وای هر ورځ 10 وارې میوه او سبزیان خوړلو سره انسان صحتمند او زیات عمر لرلی شي. د لندن امپیریل کالج د نوي تحقیق تر مخه د میوه او سبزیانو نه خوړلو له وجې هر کال تر 8 لک پورې کسان له وخته مخکې مري. د محققینو ډلې په خپل تحقیق کې د ځینو میوه او سبزیانو نشاندهي هم کړي چې خوړلو سره د کینسر او د زړه ناروغۍ درملنه کې مرسته ترلاسه کیدلی شي. په هغه میوه او سبزیانو کې پالک، شملا مرچ، ګوپی او شنې سبزیانې د کینسر خطر کمولی شي. د موبایل ټلیفون مشهوري کمپنی نوکیا 19 کاله وروسته خپل مشهور فون نوکیا 3310 یو وار بیا معرفي کړی دی. هغه وخت کې د نوکیا 3310 ټلیفون په ټوله نړۍ کې ډیر زیات مشهور وو. تر 2015 کال پورې د نوکیا د هغه سیټ شاوخوا 12 کروڑ سیټونه خرڅ شوي وو. د دې وروسته نوکیا کمپنی دغه ماډل جوړول بند کړی وو. د نوکیا کمپنی 3310 موبایل ټلیفون د فنلند کمپنی HMD د ځینو بدلونو سره بیا معرفي کړی دی. د موبایل ټلیفون د صنعت یو کارپوه وایي دا غوره لاره دا چې مشهور ټلیفون بیا او په نوي انداز کې معرفي کیږي. نوکیا 3310 لومړی عوامي فون چې ډیر زیات مشهور او خلکو ورسره ډیر یادونه هم تړلې دي. HMD کمپنی د نوکیا 3310 فون جوړولو اعلان په بارسلونا کې د موبایل نړیوال کانګرس نه وړاندې کړی دی. نوي نوکیا 3310 د فیچر فون په توګه وړاندې شوی چې پکې د انټرنیټ سہولت هم موجود دی او پکې 2 میگا پکسل کیمرا هم ده. خو د دې فون تر ټولو غوره خبره بیټرۍ ده چې ډیر وخت پورې کارول کیدی شي. د نوکیا 3310 فون بیا $50 ده. په بارسلونا کې د موبایل نړیوال کانګرس پر مهال د کلکولیټر پر شان موبایل ټلیفون معرفي کړل شوی دی. دا د خپل نوعیت یو منفرد موبایل دی. په موجوده وخت کې خلک سمارټ موبایل ټلیفون لوی او ښه لیدونکي سکرین او جدید فیچر خوښوي. خو د ټاکیس T3 داسې پخوانی طریقې سره جوړ ټلیفون دی چې 0.69 انچا LCD یعنی سکرین لري. په دې موبایل ټلیفون بټنې هم له نورو نه ډېرې مختلفې دي او په ښکاره خلکو ته یقین نه کیږي چې دا موبایل ټلیفون دی. په دې موبایل ټلیفون کې فیچرز د نش برابر دي او دا سکرین رنگ هم نه لري خو بیټرۍ تر 2 اویا غنټو پورې کار کوي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم گیٹ آؤٹ په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 70 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د لیگو بیټمن مووی ده چې د 225 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم جان ویک چپټر 2 دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 126 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکارانو شاهد کپور او سیف علی خان نوی فلم رنگون په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی غازی اٹیک دی چې د 15 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم رننګ شادی دی چې د 1 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی. د هالیوډ سینما سپر هیروز فلم پاور رینجر با د مارچ په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د دې فلم اخري ټریلر هم خپور شوی دی. په فلم کې ځوان اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې 15 ځوانان ښودل شوي چې د یو پیښې په نتیجه کې طاقت ترلاسه کړي او د بدۍ پر ضد رايوځي شي.
None of us really know each other, but we were all in the same place when Billy found those coins.
God, is that? Don't you feel weird?
We're strong.
Saying these truths.
The answer to what is happening to you is here.
You five are the Power Rangers.
Any other questions?
Are we more like Iron Man or Spider-Man?
Could you just say something? Anything.
Me and 4 kids found a spaceship buried underground.
Whoa!
Pretty sure I'm a superhero.
What?
Guys?
5 little rangers. How cute.
Cool.
د هالیوډ سینما مشهور اداکار هو جیکمن نوې فلم لوګان مارول پر سپر هیروز کردار جوړ دی. دا د ایکس مین سیریز لسم او د ولورین ځانګړي فلم سیریز دریم او اخري فلم دی. د ولورین لومړی فلم په 2009 او دویم په 2013 کال کې نمایش ته پر وړاندې شوی و. په فلم کې خودل شوی چې لوګان د پروفیسر ایکس خیال ساتي او د میکسیکو پولیس سره نږدې یې پټ ساتلی وي. د پروفیسر د پټ ساتلو مقصد د هغه کارونه خوندي ساتل وي. فلم لوګان به په روانه اونۍ کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Logan, what did you do? Charles, the world is not the same as it was. Mutants. They're gone now.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real.
Where is she?
Beneath the stain.
She's like you.
Of time.
Very much like you.
The feelings disappear.
She needs our help.
You are.
Someone will come along.
Someone has come along.
I am still right here. And you could have it all.
د هندي سینما نوې فلم پورنا لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د 42 کلنې جینۍ پورنا ملاوت ژوند ښودل شوی چې په کم عمر کې د نړۍ تر ټولو دنګ غر ماونټ ایورسټ ختو ریکارډ جوړ کړی وو. راهول بوسې چې د فلم ډایرکټر دی په پورنا کې مرکزي کردار هم کړی دی. د دې نه وړاندې راهول بوسې ډېر داسې سماجي فلمونه جوړ کړي وو. فلم پورنا به د مارچ په 1 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي.
अगर पूर्णा ये सबमिट करती है तो 13 साल 10 महीने की उम्र में शी विल बी द यंगेस्ट गर्ल इन हिस्ट्री टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट.
अभी अभी पता चला है कि हमारे तड़वाई स्कूल की एक लड़की भाग गई है सर.
देखो पूर्णा, तुमको वापस जाना है तो जा सकती, लेकिन याद रखना लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है.
Who are the best climbers?
Most definitely पूर्णा सर.
I would like to give these children a try.
We all know you have a weakness for underdogs. अब स्लम डॉग माउंटेनियर तो नहीं बनाने चले ना.
कुछ पर्वत हिलाए.
तो बच्चे पहाड़ चढ़े हैं.
सिर्फ पहाड़ नहीं, एवरेस्ट.
एक तो 104 बुखार है और ऊपर से ये एवलांच. उस लड़की को कुछ हो गया तो क्या होगा हमारा?
शी वॉन्ट्स टू क्लाइम सर.
हाउ कैन यू लीव द चॉइस टू दैट गर्ल?
समटाइम्स वी मेक चॉइसेस, समटाइम्स चॉइसेस मेक अस. एवरेस्ट पे कुछ होता है तो बॉडी भी वापस नहीं आता है.
मेरा नाम पूर्णा मलावत है.
आई एम द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. लड़कियां कुछ भी कर सकती है.
د هندي سینما نوې مزاحیه فلم لالی کی شادی میں لڈو دیوانہ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د هندي سینما مشهور مزاحیه اداکارانو کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په 8 نیټه نمایش ته وړاندې کیږي.
آپ اپنے بہو کی شادی کہیں اور کروا رہے ہیں, آپ اپنے داماد کی شادی کہیں اور کروا رہے ہیں. دھرتی پہ ایسے لوگ نہیں دیکھے ہوں گے ان لوگوں نے. ایک بار اگر لڈو والی بات اندر خبر پھیل گئی نا, ٹک ٹک کر رہا ہو. بارات کو میت میں بدلتے دیر نہیں لگے گی.
اس نے ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے, تو آج سے اس کا بیٹا میرا بیٹا.
ہم ہمارے بیٹے کی شادی کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لائے.
اس لڑکے کے ساتھ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی.
کیا اس لڑکے کا باپ چور ہے؟ اس کے باپ دادا جو تھے ڈکیت تھے یا نانا نانی لٹھے تھے؟
باپ دادا دادی سب اول نمبر ہیں.
اور نانا نانی؟
ہاں نانا نانی بھی اول نمبر ہے.
کوٹ کوٹ کوٹ
مجھے نہیں پہننا ہے.
پہننا ہے تو پہن لیجیے, بار بار نہیں پوچھیں گے.
دادو پہنتا ہوں.
ایک بات بتائیے, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم دشمن کے علاقے میں سیٹل ہو گئے؟ گھڑی گھڑی گولی چلا رہا ہوا ہوا میں.
دلہن دیکھو ہے پھول جھڑی آئٹم پم دل راجا یوری.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.